السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لوی برخه پر دی ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیل
امریکا کې میشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي
د امریکای حکومت سره د روانو حالات په اړه جدي خبرې وکړي
د ولسمشر تاګ امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی دی
اورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړي
دا ټول خلک د دغه لپاره توصیه دي چې کچیر نکې دا ټول خلک د روغ خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړي
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو وسیله درملنه کوي
موږ دې غره دوا د زيتون یلنه شمکه او یو بل پر کوایغه دغه شی مو استعمالو
روسیه کې په دې ورستیو څو ورځو کې د کرونا مثبت پیښې ډیر زیات شوې تر هر څه مخکې به خبرونه ل اسمت ساروان وورو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید د هرات والی وای یو سولیدیش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوې دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځنی سفر نن واشنگتن ته ورسید تاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپین ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني دای به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم خبرې وکړي واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په کې راځي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دواخي ځواړيکو په پرختیا کې د یو نوي با پرانستل بلل شوې دي په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکارب له امریکایي پلاوی سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبيني د انقره له خبرو سره مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبيني د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنځ شنبه له حکومت سره یو ځای شول قانی په یو خبري غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشه د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه ولی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د دې په وینا زړور پریکړه یې کړې ده د هرات ولی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوی طالبان به د شندن زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي د افغانستان په ختیس کې د ملي اردو د دریمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووښل شو په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولۍ ووښل شو ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی وو د وشلو مسؤلیت تر دې د مکمیډلې په غاړه نه راخیسته په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووشل شول د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پېښه شاوخوا دولستي می بچي د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکي وشوه د بلخ د امنیت قومندانې ویندوی وایي چې په دې پېښه کې دوه تنه نور ټپيان شوي دي شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تور شیشو په موټر کې سپاره وو تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وشل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو اداره کړه د لوګر د امنیت قومندانې ویندوی ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده
سقوط ولسوالۍ ازر حقیقت نداره ادعای کاذب است
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده له بل خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومندوی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قائم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره ل یو کال راهیسي کار روان وو. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین پاړه پر روابط او تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار ازول چې د دې کلتوري خونی ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوی دی. د شاغل قائم په وینا د افغانستان د کلتوري خونی په پرانستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وته موبایل کې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پښتنې او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیرونی په خپل کور کې له بیهوشه کېدو وروسته روختون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سرکړی خوایې گزار خوړلې دی. نیوټنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شرط نشته دی. د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخیسته. یو خبری سرچینې نیوټنس ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانې له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړی وو.
ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لید کاته د جمعې ورځ پیل شي. دا به د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګورم. ښاغلی غنی او ورسره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان فوجانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپور نه ورکول کیږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمیر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیر شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاس دی راډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دی ورګرځ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحي علي شورا وای چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وای چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي، مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما به دا به مرکزي بلاقه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و امر دل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوي امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت باندې سپینا مانی کې له ولسمشر جو بایرن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې مشت ځینې افغانان سوې د دوی پاستازي توپ دوه تنو خاغلی عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې خوای چې لیکوالان او شنون کې دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راسته ولیدي.
زمانم عزت الله شمزي د امریکای په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان له هیئت نه چې پر اس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی دی او دوی امریکای ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکای له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړې، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعده کړې دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه د لاور فایزان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارټنرشپ ترلاسه نه شي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک تیری کې. خو په دې وروستیو کې اوریدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیزه ده او پوښتنه لري ولاړی.
په امریکا کې مشت دوه افغان شنونکو فعالانو، عزت الله شمزی او دلاور فیضان، اوس هم د نن افغانستان تر ازو هلته خزي څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموږ تامه د ولسمشر څخه چې و سفر به امریکا ته لري ډیر دی موږ افغانان خصوصا خويندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خويندې او مندي وکولای شي هغه کوم لاسرورني چې په دوال سيزه کې درلوده هغه لاسرورني خويندې پاتسي او همچنان خويندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای
مختمن د ولس مشر څخه او د لوړپور چارواکو څخه دا ده چې د ایوا د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپله ځوانانو ته ورکو، زما فکر کې ملت مراجعه وکړو، ډیر ښه دی، نه خارجي سیاست وکړو.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو په ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوی. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیری د پخواني جهادي قومندانانو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغه ډلو ته ګواښ کړی چې د وسلو له اخیستلو دی ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند د جلاشوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاذ حضرت علی او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو پر اپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو لا افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنز انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د ملیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړی دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو هرکلی کړي او د دې لړۍ د پراختیا هیله خودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته ویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاسول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي رادیو ته وویل
هر حال
استجالیت وجود داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کون کی مدیریت سی، ځکه دا سینه سی چې بیا د انارشی او ځنځنی و خواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالی نشته کوي او د شارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و امر دل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي، اوس په ورشو جنوب ته په روزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیل پورته کړی دی.
افغانستان هم چې بابا د افغانستان نوم ګټل دی، افغانانو افغانستان
دغه کسانو چمیر سلګونو ته رسیدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وي. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلی وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیرې نه کوي دا ټول خلک دغو خلکو مقابل باندې دغه د سلاوې راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره را
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریشي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاتونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ وسلې پورته کړي هغوی هم پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی ویلې چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه محمد نبیل هم نمیږم. یو سل او شپته کسان راوستل دي چې هر ځای دښمنۍ اول موږ وزارې ورته کوم چې سولفه وکړي سولفه وکړي سولفه وکړي سولفه ونه کې چې هر ځای هر کمربند ته موږ وزه پوه خپل د امنیتي ځواک کونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی د حراوت په جراوت پولیس اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو ږغ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو راسي سولح وو. نور به دا جنگ ته د پای ټکی کښېږدو. دا څلوېښت کاله زموږ دولت در بدره شوی دي، کوټ شوی دي، ډېرې وینې بهېدلې دي. نور بس نه خو عامه که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ سوله ونه کوي د زور د لارې څخه مثلا حکومت غواړئ دا موږ واده در کوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي همدارنګه په ازادي رادیو دات کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته په نورستان کې خلک وايي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو بوټو په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتيایي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نورو ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې واس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستانه واوري.
اته کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو ریوای لڅو کالو را پدې خو له محلي درملو او جړړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله چې وستري د زیاتو بوټو او طبي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټون لړډي رو کلون ورسته یو زلبیا د پخواني بوټو او محلي درملو استعمال ته اړکړی دی.
مګ دې غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مونږ ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مونږ نه ارشوې ده اوس په لیست را دلته دې ضرورت د کلینیک مونږ ته نږدې ده دلته دوا نشته پندې شپه و میاشتې چې دا دوا دې خرج ده هیڅ نشته ده دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو ریبای پروختي مرکزونو کې ډاکټرانو او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو لامل بندي شوې دي. نه څوک له بل ځای درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي نو ځکه بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډیر جدي ستونزه ده دوا نشته ده ډاکټرانو ته ماشونه هم نه دی ورکړل شوی خلک یو ځل بیا بخوانی د دستور تر غزیدل دي په خو محلي دوا به خلکو جوړو غو نه استفاده کو د نورستان خلک یو ځل بیا مغه په خواني حالاتو ته ګرځول شوی دي.
د دوی په خبره چی په خوای د ګیډي دردونو لپاره وینلې د ملاریا او محرقه لپاره شمکه د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنه او نور شیان کارول چې اوس د همدی شیانو کارول ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټرانو او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغي د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو و نه کاروي ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عام روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو تماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټون او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ستونزې د عام روغتیا وزارت او ورک سره شریکه کړي ده خو لای هم د حل سرک نه لګيږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسي مسولین څارنوالي ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالي ته ورپیژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوای کمال یو نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي او یقینا خلک دته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایان نشته اکثر خلک دوایان د شخصي درملتونونو نه اخلي خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیرونه هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټول روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحی کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونو د ورکړې خبره کړې و او همدارازې اشمنه کړې و چې دوه ورځې کې به د وزارت حقیقت موندونکې پلاوی نورستان ته لاړ شي خو خلک وایي نه تر اوسه روغتي مرکزونو ته درمل رسیدلی نه صحی کارکونکو ته ماشونه ورکړل شوی او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکې پلاوی نورستان ته تللې.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چتا خفن شي په ځوانا لات بل ډول دی راغاړې نوځي جانا لات بل ډول دی وراغاړې و نوځي جانا لات بل ډول دی
ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځېنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوی چې شاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنځ شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشه د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریم لیواد رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالی کې ووشل شو. په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل د ګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولې ووشل شو. په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووشل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پېښه شاوخوا دولستي می بچي د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکي وشوه. د لوګر ولایتي چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیوټرنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نشدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ البته کې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ هم منځل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجيب قاری زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرنس جوړ شوی و چې چارواکو او لوبغاړو پکې برخه اخیستي وه. په دغه کانفرنس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرنس کې لږګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره لکه امکاناتو شکایت لري. په اورزګان کې د لوبڅارنې ټولګي نن پای ته ورسید. د ټولګي د اورزګان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په موخه څلور ورځې د مخه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوی ټولګي کې سلر وش لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملی او نظری توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم اقاشر زاد په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو باندې مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبيږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبيږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبي وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل لورته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبکې لوبیدلې او نور شانس نه دی ورکړ شوی. دا ولود چې پیښور زلمی په 2018 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولی ګټلی و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د کرونا په اړه درته راپور لرو. په روسیه کې د کووید 19 پیښې دا وروستۍ ورځې ډیرې شوې. هلته د همګړې له 15 میلیونه او 3 لکو زیات کسان په کرونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15,000 نیولې تر 14,000 پورې مثبت پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات او ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه واورئ. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی.
د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سره کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاش پروسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کورونا پیښې په څلور ورځو ساعتونو کې نږدې 9000 تر رسیدې او د جون تر 13 د پیښې په څلور ورځو ساعتونو کې تر 1000 واوښتي، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنټین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګي سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر 19 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازینې سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لاخ پرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټول مثبت پیښې 2001 تر رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرشې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرشې ټول هیوادونه 22 ته ورسېدل. په دې لست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغه هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغوی باید لس ورځې قرنټین شي که نظر یې روبه جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبتې پیښې یو ځل بیا زیات شوي دي. پرون په څلورویشت ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه خېګنې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلي وي؟ نن په خبرونه کې هم دا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، پایل خو ډیره زیاته باندې چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پایلو. په پایل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه. ستړي مشي، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو پر ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت.